سلامونه نن جمعه د 2023 کال د جون 28 نیټه د دیش د قوخ پرون تخرغ لاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم خبرونه او مرکه خبرو ز وحید الله فیضی.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته در مورد وضعیت پناهجویان افغان در سراسر جهان مخصوصا کشورهای اروپایی و انتظارها از نشست سوم دوحه را با مهمانان برنامه به بحث خواهیم گرفت. اما نخست چند خبر.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د روان 2023 کال د مې د میاشتې په 13مه په خپل یو وروستي راپور کې په افغانستان کې تر 55% پورې په امنیتي پیښو کې د زیاتېدو خبر ورکړی دی. په دې راپور کې ویل شوي د 2023 کال د فبروري د لومړۍ او د مې د میاشتې 13مه پورې ملګرو ملتونو د امنیت اړوند 2515 پیښې ثبت کړي دي چې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله 55% زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغه موده کې د نشه یي توکو اړوند پیښې د 212 پیښو څخه 438 پیښو ته زیات شوي چې د نشه یي توکو اړوند پیښو کې په مجموعي ډول 90% زیاتوالی ښیي. ډېرې دغه پیښې د افغانستان په مرکزي، شمال ختیځ، جنوب ختیځ او جنوب کې پیښ شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش ویلي چې د روان 2023 کال د فبروري د لومړۍ ورځې څخه د مې د میاشتې تر 13مې ورځې پورې د افغانستان د آزادۍ جبهې او د مقاومت ملي جبهې چې دواړه طالبانو مخالف وسلواله ډلې دي، تر ډېره د کابل په ښار کې د طالبانو په ځواکونو بریدونه باندې تمرکز کړی دی. طالبان د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې.
اداره پناهندگی اتحادیه اروپا یک تحلیل تازه مشترک را با اتفاق آرای 27 کشور عضو این اتحادیه از وضعیت افغانستان نشر کرده است که میگوید به دلیل انکار مداوم حقوق بشر و آزادی های اساسی توسط حکومت طالبان، زنان و دختران افغان همچنان در خطر آزار و اذیت در کشور خود قرار دارند. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا گفته است که رهنمود کشوری این تحلیل به عنوان یک ابزار کلیدی برای سیاستگزاران اتحادیه اروپا و ارزیابان پناهندگی در روند افزایش، ارزیابی و هماهنگی درخواست‌های پناهندگی مهم است. بر اساس این گزارش، شماری از اقلیت‌های مذهبی و قومی نیز با آزار و اذیت و تهدیدهای جدی طالبان و شاخه خراسان دولت اسلامی داعش مواجه‌اند. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا گفته است که افغانستان دومین کشور با بیشترین متقاضیان حمایت بین المللی در اتحادیه اروپا است.
متحد ایالات د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کډوالو پناه غوښتونکو او په زور د بې ځایه شوو خلکو په حفاظت او مسؤلیت ټینګار کړی دی. د سپین ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې اکثریت خلکو د تاوتریخوالي له ویرې، توکمي ظلم او د سیاسي او مذهبي شکنجو او یا د کرکې او د نه زغم د نورو ډولونو له کبله هر څه پرېښي او له خپلو کورنیو څخه تښتېدلي دي. په اعلامیه کې د ولسمشر جو بایډن له خولې ویل شوي دي په دې ورځ بیا له کډوالو سره د پیوستون ټینګار کړی دی. ولسمشر بایډن د ملګرو ملتونو او نورو ډیرو بشري مرستندویو سازمانونو او کارکوونکو څخه هم مننه کړې ده چې د پناه غوښتونکو د ژغورنې لپاره مرستې کوي. د اعلامیې پر اساس متحد ایالاتونه پلان لري چې په روان 2023 کال کې څه باندې 100,000 پناه غوښتونکي او کډوال په دغه هیواد کې مېشت کړي. دا په امریکا کې په تیرو دریو لسیزو کې تر ټولو ډېر شمېر دی.
اردوی امریکا میگوید بندر را که در باریکه غزه اخیراً ساخته است، روز پنجشنبه بار دیگر عملیات کمک رسانی را در حالی که هفته گذشته به دلیل شرایط بد جوی و طوفان بحری متوقف شده بود از سر گرفت و از آن برای رسانیدن کمک‌های بشر دوستانه به غزه استفاده می‌شود. برخی از گروه‌های امدادرسان از طرح کمک رسانی از طریق دریا به غزه به شدت انتقاد کرده و تأکید کردند که باید گذرگاه‌های مرزی زمینی بیشتری برای رسانیدن این کمک‌ها باز شود که به گفته آنان مؤثریت بیشتر دارد. در همین حال باشندگان غزه با گرسنگی گسترده روبرو هستند و درگیری متداوم تا حد زیاد جریان رساندن غذا، ادویه و لوازم اساسی زندگی به غزه را که در حال حاضر کاملا وابسته به کمک‌ها است قطع کرده است. شورای امنیت امنیت سازمان ملل متحد امروز جلسه را برای بررسی وضعیت در افغانستان برگزار کرد. این جلسه در حال برگزار شد که قرار است نشست سوم دوحه با حضور نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد تا 9 روز دیگر در قطر برگزار شود. معاون سخنگوی ملل متحد گفته است که در نشست دوحه با طالبان با عنوان حکومت رسمی افغانستان رفتار نخواهد شد. در همین حال برخی فعالان در مورد عدم حضور زنان در نشست دوحه ابراز نگرانی کردند. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه 18 جون در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسش مبنی بر این که ریچارد بنت توصیه کرده که ملل متحد نباید با طالبان با عنوان یک حکومت قانونی رفتار کند، چنین گفت:
خب، من فقط می خواهم تاکید کنم که ما با آنان با عنوان مقامات حاکم رفتار می کنیم. با آنان به عنوان حکومت به رسمیت شناخته شده افغانستان رفتار نمی شود.
این در حال است که بر اساس گزارش ها دلیلی که حکومت طالبان در نشست دوم دوحه اشتراک نکردند نیز همین بوده است که ملل متحد از قبول کردن طالبان با عنوان حکومت رسمی افغانستان ابا ورزیده بود، ولی این بار طالبان دعوت ملل متحد برای اشتراک در نشست سوم دوحه را پذیرفته و گفتند که این نشست به نفع افغانستان است و نمایندگان این گروه در آن حضور خواهند یافت. با این حال دیدبان حقوق بشر در مورد نادیده گرفتن زنان در این نشست اعتراض کرده و گفته است که نزدیک به 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان سپری می شود و واکنش بین المللی به سوء استفاده از زنان و دختران در افغانستان توسط این گروه ناکافی است.
زنان افغان همچنان از همه فرایندهای مهم سازمان ملل متحد از جمله نشست سوم دوحه کنار گذاشته شدند. این خود نقض آشکار قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت است. ما از همه کشورهای عضو و مقامات سازمان ملل متحد می خواهیم که مشارکت کامل، معنادار و مسئول زنان افغان در عرصه های مختلف را در بحث هایی که مربوط به افغانستان می شود تضمین کنند.
با گفته مقامات سازمان ملل متحد، هدف نشست دوحه افزایش تعامل جامعه بین المللی با طالبان و به طور کل با افغانستان به شیوه منسجمتر، هماهنگتر و ساختارمندتر است. اما مدافعان حقوق زنان مخالف اشتراک نمایندگان طالبان بوده و خواستار اشتراک و حضور پررنگ زنان در این نشست شدند.
از آدرس فعالین حقوق بشر، معترضین، فعالین حقوق زن و تمامی جنبش ها و حرکت هایی که بر خلاف تفکر طالبانی ایستادگی میکنن، این نشست کاملا تحریم است و ما هیچ مذاکره، مفاهمه و مصالحه با طالب نداریم.
پیش از این نیز شماری از زنان معترض با نشر قطعنامه ای از پالیسی های کشورهای منطقه و جهان و به گفته آنها چشم پوشیشان از جنایات طالبان در افغانستان انتقاد کرده و گفتند که طالبان باید محاکمه شوند، نه اینکه به نشست دوحه دعوت شوند. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است نشست را بر روز جمعه 21 جون برای بحث و بررسی وضعیت بشری در افغانستان دایر کند.
ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. امنیت شورا ته د افغانستان په اړه دغه سازمان د سرمنشي انتونیو ګوتیرش درې میاشتنی راپور رسېدلی چې په اړه یې بحث به وشي. د دغه غونډې او د اړوندو مسئلو په اړه د سیاسي چارو شنونکي جنرال سپینغر سره خبرې کوو.
آقای سپینغر، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سپینغر صاحب، په تېرو څو باندې 2.5 کلونو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه ګڼې غونډې کړې دي. د امنیت شورا تازه غونډه به له تېرو غونډو سره څه توپیر ولري او پر کومو مسایلو به خبرې وکړي؟
زه فکر کړم چې د ټولو نه مهم مقصد دغې غونډو تر اوسه پورې دی او د وروستۍ غونډې دی دا دی چې د خپل د ملل متحد کوم غړي هیوادونه او غټ هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې داخل دي، هغه هیوادونه وهڅول شي تر څو یو واحد نظر ولري په د طالبانو سره په تعامل. هغه د حقوق بشر مسله ده، که هغه د ځانګړي استازي دا ډېره مهمه ده. نو زه فکر لومړی هدف چې دنه چې ملل متحد یې اداره کوي د خپلو غړو د نظر واحد کول دي، تر څو یو د لارې نه دوی بیا د دوحې په غونډه کې هم وشي کولی طالبانو ته دا پیغام ورسوي چې دوی سره په تعامل کې ټول یو شان دي، او هغه لازم فشار شي د بشر حقوق تامین شي په افغانستان کې د خود حقوق تامین شي او طالبان هغه ځانګړي استازي ومني. نو اصلي هدف دا دی خو په زمين کې طالبانو تم پیغام لري، پیغام به دی چې هغه څه چې فرانحق ویلي دي دوی به کوي د رسمیت په مسله اصلا نه وي، او همدا رقم د بشر د حقوقو ډلو ته پیغام دی چې ملل متحد یا غټ هیوادونه د بشر د حقوقو مسلې په خپل کوي او تلاش کوي چې بشر حقوق تامین شي په افغانستان کې. خو نو دا فرق پیدا کوي چې دا ځل ډیره نږدې د دوهې د غونډې سره ده، دا غونډه او کېدای شي د دې غونډې تصامیم او اعلامي لازم تاثیرات ولري د دوهې په غونډه کې.
بله، خب آقای اسپینغر، در حال حاضر به نظر شما اولویت ها و نگرانی های سازمان ملل متحد در افغانستان چی است؟
طبیعی که نگرانی های بسیار بسیار عمده وضعیت بشری است که باید تحت کنترل باشه، یعنی یک مشکلاتی که مردم از نظر دسترسی و دولت های اولیه مثل غذا و سایر مسائل دیگه دارن. در این مسئله اقتصادی بابت مشکل کلان برای دنیا ایجاد نشن، از مسئله حقوق بشر، حقوق زنها، مبارزه علیه مواد مخدر، مبارزه علیه سوگواری، همه از این مسائل برای تایید ولویت مشکل کلان در ایست که باز کشورها یا اعضای ملل متحد مخصوصا کشورهای کلانی که هستند برای از اینا ای اولویت ها متفاوت است. کسی یک مسئله را بیشتر اولویت میده، کسی مسائل حقوقی بشر، کسی مواد مخدر، کسی هم مسائل امنیت ها. و همین دلیل است که ملل متحد بیشتر تلاش داره تا یک نظر واحد در بین اعضای خود اول به وجود بیاره تا این نظر واحد سبب شود طالب ها را مجبور کنه به قبول خواستا و مسائل را که ملل متحد میخواد.
سپینغر صاحب، دغه ټول مسایل تر څنګ تاسو ورته اشاره وکړه، د دوهې د درېمې مشورتې غونډې جوړېدو څخه څه تمه شته؟ د اجنډا او د بحث وړ موضوعګانو باندې باندې به دوی فکر کوي، په دې باندې بحث کوي، دغه مهم موضوعات به څه؟
نو د همدې غونډو نه داسې ښکاري فیضي صاحب چې تر ټولو مهم مسایل خو به دای چې طالبان وهڅول شي د بشر د حقوقو په رابطه باندې باید همکاري وکړه، او هغه مشکلات چې موجود دي، هغه پالیسۍ چې د بشر د حقوقو په نقص کې دوی وړاندې کړي دي، هغه نه باید په شاته شي. نرمښت وښي، د ښځو حقوقو مسله، د جنکو تعلیم مسله، دا ډیره مهمه ده. او همداسې هغه ځانګړی استازی چې
داسې معلومیږي چې طالبان له مخکې ورته ویلي وو چې په دغه مسایل به موږ سره بحث نه کوي، او همدغې منلي دي چې اوس د دوهې په غونډه کې فیصله دوی زړخ کړی دی چې ګډون وکړي.
زه فکر کوم طالبان ناگزیره دي، او ملل متحد هم مجبور دی نشي کولای خپل لوبونه چاش، خصوصا د ښځو د حقوقو مسلې نه، د بشر د حقوقو مسلې نه، د کود تعلیم مسلې نه، او که چیرې ملل متحد دوهین د خپل پرو هیوادونو عذاب، نو طالبان به ناگزیره ای چې حیات اقل نرمښت په دفتا نه خي وعده ورکړي چې په راتلونکو کې خو بار کوم دا ډیره بدی پورې اړه لري چې ملل متحد وتوانیږي خپل غړي هیوادونه یو واحد نظر ته وهڅوي، مقصد د بشر د حقوقو رابطه، د ښځو د حقوقو رابطه، دا به اثر ولري.
بله، خب سپینغر صاحب، بانک بیشتر نگرانی ها در مورد نقض حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان وجود داره، اما سوال اینجاست که سازمان ملل متحد و طالبان بالاخره از همدیگر چی میخواین؟
ما فکر میکنم خواسته های ملل متحد بسیار واضح و روشن است. مسائلی است که رعایت حقوق زنان و رعایت اطفال کنوانسیون مادات بین المللی او را باید، ولی طالب ها طبیعی خواسته بیشتر خواسته دویی دارن، طوری که دیگر هستن باید کلان هایشان که دلست های سیاس یا محدودیت ها از بالای رفت آمدی از اینایی محدودیت ها برطرف شود در قدم اول، و یک مقدار فشارهایی که بالای طالب هاست، بعضی برنامه که ملل متحد منیس فشار دارن یا تعیین یک نماینده خاص که زمینه را برای حکومت همه شمول یا گفتگوها برای حکومت همه شمول برابر میکنه. طالبان میخواهد که عقب بره و نفکران یا حقیقت خواسته را به تحقیق برده. ولی خواسته ملل متحد طوری که گفتم بسیار مشخص است، دیده شوه که ملل متحد کدام بشته
پای خود تامین بکنه. سمغه ستاسو مخ خپل خبره کې اشاره وکړه چې د افغانستان د وضعیت په اړه د هیوادونو فیصله غوښتنې مختلفې دي، یا سره یو خپل نه دي، هر هیواد خپل او فیصله تاګلاره به ولري. په داسې وضعیت کې افغانستان په اړه مشخصا ما پوښتنه دا و چې ګټه به د چا په اړه، د چا وی، د افغانانو یا په اصطلاح د دغه نړیوالو؟
نو بلکه د تلاشونه که د بشر د حقوقو شورا ځانګړي رپورټر رپورټ تاسو په تیر هفته کې ولید چې ډېر تاکید هم شوی ملل متحد هم ډېر اهمیت ورکړ. دا وروستۍ د امنیت شورا غونډه دا ټولې د دې لپاره دي چې طالبان باندې هم فشار زیات شي او بالاخره هغه واحد نظر چې ما ویلې تر باید ټول غړي هیوادونه بشر د حقوقو مسلې ته، د ښځو حقوقو مسلې ته په یو شانه توګه لومړیتوب ورکړي او فشار راوړي په طالبانو باندې چې دا ومني. که چیرې دغه نظر واحد شي او دغه لومړیتوب ټول خپل لومړیتوب وګڼي، ټول غړي هیوادونه لکه روسیا، چین، ایران، امریکا، اروپایي هیوادونه او د آسیای میانه، نو په دې صورت کې امکان شته چې بورد به د ملل متحد خواته ای او د افغانستان خلکو ته ګټه رسیږي. طالبان مجبوریږي چې یو سلسله امتیازات ورکړي د بشر د تامین کې، د ښځو د په تامین کې. او که چیرې بیا هم ملل متحد ناکامه شي، دغه واحد دریز رامنځته نشي کړي د دوه په غونډه کې، طبیعي ده طالبان به دې نه سو استفاده کوي او کوشش به کوي چې حداقل دغه غوښتنې او فشارونه کوشي کولی شاته وغورځوي. دا به هم د طالبانو د پاره یو لاسته راوړي.
بله، خب آقای سپینغر، بعد جز از برگزاری چنین نشست ها که ما البته شاید 30 نشست دوحه بودیم، به نظر شما چی راههای حل دیگه برای مشکل یا وضعیت کنونی افغانستان وجود داره و اینجا مسئولیت سازمان ملل متحد چی است؟ چگونه میتونه خوبتر بازی کنه؟
ما فکر میکنم ملل متحد تک تلاش داره که یک نظر واحد در بین قدرت های بزرگی که در خیلی در قضیه افغانستان از به وجود بیاره. اگر در این رابطه تلاش هایش بیشتر تریتر بکنه تا این نظر واحد به وجود بیاره، این نظر واحد به ذات خود میتونه کمک کنه اشاره را بالای حکومت طالبان زیاد بکنه و تا اندازه زیادی مشکلاتی که موجود است در رابطه با حقوق بشر و زنان حل شود. اما در دراز مدت من فکر میکنم هر قرآن در پالیزی که مشکلات به وجود میاره، فرصت های ایران به وجود میاره. ما اگر طالب ها واقعا یک خود نهضت ملی میدانن، باید از این فرصت استفاده کنن بجای از اینکه خواستای گروهی را خود پیش بکنن. فرصت خوب است که افغانستان بی‌طرفی شه، منیسی کشور سوئیس در اروپا مسئله بی‌طرفی را هم طالبا پیش برتنن، مخالفین طالبا و تا ملل متحد کشورهای بزرگ قانع شوند و اگر شما بی‌طرفی استراتژی افغانستان در قاری آسیا حرکت شناختی از رای هم خواهد دیدن برای افغانا، برای تمام کشورهای منطقه که رقیب هستند مشکل به طور بنیادی حل خواهد شد. دیگه دیده شود حال متاسفانه سر مسئله بی‌طرفی و مسائل دیگه زیاد صحبت نمیشه.
تر څنګه سپینغر صاحب، طالبان د افغانستان د راتلونکي په اړه کوم پلان تر اوسه پورې نه دی روښانه کړی او دا درې کاله کېږي تقریبا چې حکومت یې سرپرست دی. زما پوښتنه دا وه چې د ټولګډونه حکومت یا داسې حکومت چې ټول ته د منلو وړ وي، د جوړېدو امکان یې څومره شته؟
د سی حکومت جوړېدل امکان به زر اعظم هغه واحد نظر ته د غټو قدرتونو او د سیمې قدرتونو ترمنځ کې واحد تعریف کوي رامنځته کړي او په واحد توګه طالبان د پوری کچې هغه فارمټ کې ټول ټول حکومت ته زمينه برابر کړي. او که وستم هغه نظرونه تفاوت لري، د دوی یار یو مملکت ټول شمول حکومت نه فرق لري. تاسو ګورئ د ایران تاریخ د حکومت متفاوت دی، نظر د امریکا سره هم داسې، د روسیې او د چین تاریخ متفاوت دی، د پاکستان تاریخ ډیر مسایل دي چې د ټول شمول حکومت شمول د مسلې سره.
د سیاسي چارو شنن کې جنرال سپین غر صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ.
شکر از حضورتان به برنامه. و ادامه برنامه صدق عباسم خوش آمدین. در این بخش برنامه عزیز احمد عارف فعال مدنی و مدافع حقوق پناهجویان از کشور فرانسه با خود داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم و خودشان هم سالهای متمادی مهاجرت در کشورهای مختلف را تجربه کردن. اکنون در برنامه با ما هستند.
بله عارف صاحب تا سخر اغلاست و بخیر اغلاست.
خب صدای ما را دارین آقای عارف؟
بله.
خب از شرایط پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی مخصوصا افغانایی که در 3 سال اخیر وارد فرانسه شدند اندکه به ما معلومات بتین و ای که این پناهجویان در حال حاضر با چی مشکلات مواجه هستند؟
بله سلام مجدد به شما همکارایتان و بیننده های محترم. در کشورهای اروپایی معمولا مهاجرت ها دو رقم صورت گرفته، یکی اون مهاجرت هایست که می دولت های اروپایی که زیادتر فرانسه و آلمان مهماندار از این مهاجرین بوده که اینا به دعوت خود و به ویزه اینا را خواستن، و مهاجرین دیگه است که از راه غیر قانونی به اشکال مختلف و یک مسیر بسیار طولانی و راه های صعب العبور از کشورهای گوناگون که اینا پیمودن و وارد همی کشورهای شدن، مخصوصا که همی پناهنده ها را میپذیره مخصوصا فرانسه و آلمان. در می 2 سال گذشته تعداد از اینا فوق العاده زیاد شده. اینا وقتی که داخل خاک فرانسه میشه طبعا که اینا وقتی که نشان انگشت از اینا را میگیرن، اینا در یکی از کشورهای اروپای شرقی یا بلغاریا یا مثلا سلواکیا یا کشورهای دیگه که به نام دوبلن یاد میشه، اینا باز با ماها منتظر میمانن یا دوباره اینا رو دیپورت میکنن و یا نشان انگشت از اینا رو معاف میکنه تا زمینه مصاحبه بر از اینا مساعد شده، و این یک مسیر بسیار طولانی است. و طبعا که کشورهای اروپایی که مثل فرانسه برای شما گفتم شرایطش با کشورهای ایران و پاکستان فرق میکنه، با وجودی که هنوز اینا به صفت مهاجر رسمی پذیرفته نشدن، اما یک مقدار شرایط زندگی ابتدایی را بر از اینا مساعد بیستن. و اونایی که مهاجر قانونی هستن و اینا را با اساس درخواست وزارت خارجه افغانایی که یا از افغانستان یا از ایران یا ترکیه یا پاکستان وارد این مملکت شده، برای از اونا باز یک مقدار شرایط آسان است. یک مقدار نیم که بلکه زیادتر آسان است به تناسب کشورهای ایران و پاکستان.
بله برای افسر بخیر نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی. تاسو په پاکستان کې د اوسېدو څه تجربه لرئ او سره اورئ و هلته وضعیت څنګه دی؟
بله نو پاکستان کې هم په مجموع کې چې د مهاجرینو مرکز د خیبر پختونخوا د بلوچستان د کوټې شاوخوا په دې علاقو کې دي، هلته مهاجرین دغه دوه رنګ دي. یو هغه قانوني مهاجرین دي چې دوی ورته هغه پی آر او کارډ یا افغان سټیزن کارډ په نامه باندې یو څه ورکړی، او یو غیر قانوني مهاجرین دي چې هغه د کلونو رئیس هلته اوسېږي. نو هغه مهاجرین چې دغه کارډونه لري دوی کوی شي چې صرف هلته ژوند وکړي، نور د هیڅ رقم هغه د مهاجرینو کوم حقوق یا کوم امتیازات چې نړیوال ملکونه هغه دغه ورکړی، مطلب یعنی پابند هغه حقوق دي، هلته هغه شان نشته. اما تیر دغه څلورو کلونو کې بلکې دا مخکې هم تکرار شوي دي چې کله د افغانستان د دولت سره د پاکستان هغه اختلافات پیدا شي دی بیا نو هغه خوب ګوتې نه نیسي دغه مهاجرینو پسې چې دی په شکل د اشکالو دی ته بهانې جوړوي، دی بیا ډیپورټ کوي داسې په ډله ایز توګو باندې، مثلا کمپونو کې داخلیږي اخطارونه ورکوي ورته چې دغه 5 ورځو کې یا 3 ورځو کې یا په 1 ورځ کې داسې دا ساحه خالی کوي. نو اکثر افغانان مالته چې تقریبا 50 کلونو نه هلته اوسېږي، هغې ته اکثر ځوانانو ته دا معلومات نه دی چې هغې د افغانستان د کوم ولایت نه دي، د کوم ولسوالۍ نه دي،
ځکه دا غي پر لاس یو لاس کلانو چې مهاجر شوی دلته نو دا سه مصیبتونه ډیر دي اما کوم کسان چې دا کارتون لري د هم د تیر یو کال نه پدې خوا چې دا مده تیر شوی دا او دا غي د تنظیم په رابطه کې د کوششونه کوي یا متروس لا بیا تنظیم کړی نه دي
عرف صاحب در یه آخر ما شاید واقعات جنایی در برخی از کشورهای اروپایی از جانب افغان‌ها بودیم که این واقعات اکثرا باعث میشه که زندگی افغان‌ها و مهاجرین و پناهجویان سخت‌تر شود و حتی بعض اوقات باعث اخراج اجباری از افغان‌ها از کشورها میشه. به نظر شما دلیل افزایش این واقعات در چی بوده میتونه؟
بله شما ما هم ایره در اخبار شنیدیم در آلمان تقریبا در یک ماه گذشته 4 حمله بازر به چاقو صورت گرفت. این دو دلیل شده میتونه. یک دلیل ای که مهاجرینه که تقریبا از سالها به انتظار عزیزه که اینا یک جواب مثبت دریافت کنند، اینا در ای کمپا بدون بدور از فامیلای خود در حالت تشنج فکری زندگی میکنه. شاید هم مسئله روانی باشه و از جانب دیگه دست زدن امی قوتهای افراطی اسلامی هم این را نادیده گرفته نمیتانیم که در اینجا دخیل باشه. دو دلیل عمده است، یا دلیل سیاسی است در عقب چنین حملات و یا دلیل مسائل روانی هم بی‌ارزش نیست. چون افغانان که از راه های غیر قانونی وارد کشورهای اروپایی شده مخصوصا
بل عرف سب په داسې وضعیت کې چې تاسو ته شیکو په اروپایي هیوادونو کې د بیلابیلو ملیتونو وګړو ته په څه نظر کتل کېږي او په دغه هیوادونو کې د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
دا خو د دې خپل هغه د مملکت هغه مسؤلینو یا حاکمانو پورې د هغې د سیاست پورې دا تړاو لري، ځکه دلته خو د هغه کوم قانون چې دی لري هغه قانون کې ازادي د بیان دی. دی وایي چې هر څوک حق لري چې خپل هغه نظر ولري، خپل د نظر په اړه باندې دی دغه کوی شي ژوند کوی شي. اما اکثرا دلته چې موږ ګورو دغه چون دلته یو فضا د دیموکراتیک یو دیموکراسي فضا حاکمه ده، نو د دغه نه په استفاده د سو سره سو استفاده چې کیږي د دی نه دی بیا افراط روي کوي. دا نور ملکونو نه مهاجرین هم کوي که بل دغه هم دي بیا د افغانستان ایران نه مثلا د دغه مسایلو په اړه باندې د هغه توازن نشي برقرار.
نو د څونه تاسو اندېښنه لرئ چې یو کلن ځواب راکړئ دې وضعیت څومره تاسو په خپل اندېښمن کړی یاستئ؟
بله دا خو موږ خو اکثر موږ په شان د افغانانو چې داسې فکر کوو چې دلته هم اروپا کې یو مسؤلیت شته، ازادي د نظر دی، ازادي د بیان دی، اما دلته هم چې ګورو دغه شیان ورځ تر بله زیاتیږي، نو خامخا دلته هغه احساس ناامني کېږي. دغه موږ د خلکو دپاره هم چې دلته یو په ښکاره باندې یو څوک خپل هغه سیاسي یا اجتماعي موقف نشي پکړی.
ای جان تشکر از شما که به این برنامه اشتراک کردین. عزیز احمد عارف فعال مدنی و مدافع حقوق پناهجویان بودند که از کشور فرانسه با ما همراه بودند.
قربان.
ای جان تشکر.
ممنون.
بینندگان عزیز قسمی که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم در همین جا به پایان میرسه.
تسلیم ملکیار دیر مننه تر بیا خیچر.
شب و روزتان بخیر.
دنن او وضعیت په پروګرام کې اوله مسله دا ده چې په ایران کې د افغان مهاجرینو ماشومان د زده کړو نه محروم دي. او دویمه موضوع دا ده چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې نه غوښتي دي چې د مهاجرت د ځانګړو ویزو په پروګرام کې اصلاحات زیات کړي. په دې حقله د رپورټونو نه علاوه په امریکا کې د مهاجرو د حقوقو مبارز احمد الله سینکی سره مرکه هم لرو. السلام علیکم درنور دین کو په خیر راغلی ستلم شي زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نن او وضعیت پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی قدرمن اوریدون کنن په دې خبرونه کې د مهاجرو پستونزو په خاص ډول د افغان مهاجرو پستونزو غږ کو د جون شلمه د مهاجرو نړیواله ورځ ده سکل دغه ورځ په داسې حال کې ون منظر شو چې په ایران کې یو شمیر افغان او مهاجر ویل دي چې دوی ډېر زیات ستونزې لري. د مهاجرو د حقوقو مدافع ګلولي پسرلی ویل دي چې په اروپا کې د مهاجرینو ډېر لږ جرایم په عامه افکارو باندې اغیزه کوي، د حکومتونو په پالیسۍ باندې ډېره بده اغیزه کوي. او د ژغورنې نړیوالې کمیټې د جمهور رئیس جو بایدن نغښتي دي چې د مهاجرت د ځنګړو ویزو په برخه کې دي شفافیت راولي او په دې پروګرام کې باید اصلاحات زیات شي. غواړو چې په دې حق لد رپورټونو نه علاوه په امریکا کې د همدغو مسلو په ارتباط د مهاجرو د حقوقو مبارز احمد الله صدیقی صاحب سره هم لګروش سوغه کېږم، مګر په اول کې یو څو خبرونه لولم. ملګرو ملتونو د جون په 20مه تایید کړ چې د قطر پایتخت دوحې کې د افغانستان په حق له د یو شمیر هیوادونو د خاصو استازو په دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنو، میرمنو او د بشري حقوقو د مدافعینو اندېښنې مطرح نشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشر روزا اوتنبایو په نیویارک کې د امنیت په شورا کې د افغانستان په حق له غونډې ته وینا وکړه. د وینا نه وروسته یې خبری کانفرنس کې ویل چې مهمه ده چې نړیواله ټولنه مخامخ د طالبانو سره خبري وکړي. په قطر کې د دوحې د دریمې غونډې د جوړېدو په درشل کې چې ټاکل شوې ده د افغان میرمنو او د مدني ټولنو د استازو د ګډون نه پرته به جوړ شي، د افغانستان د ماموریت سرپرست ویلي دي اساسي حقوق ته د پاملرنې پرته به د دې غونډونه د پاموړ نتیجه راونوسی. نصیر احمد فائق د جمعې په ورځ د جون په 20مه د افغانستان په حق له ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه کې وینا وکړه او ویل چې د سیاسي بهیر او بشري حقوقو موضوعات د دوحې د دریمې غونډې په اجنډا کې نه دي شامل. هغه دا کار د خوشینۍ وړ بلل دي. او په پاکستان کې چارواکو ویلي دي چې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې چې د امنیتي قواوو د موټرو قطار په نخښه شوی وو لږ تر لږه 15 پاکستانی عسكر وژل شوی دي او دوه نور ټپي شوی دي. د پاوس په اعلامیه کې ویل شوی دي چې د پیخه د جمعې په ورځ شوی ده د خیبر پختونخوا په ولایت کې او داسې ښکاری چې په دې سیمه کې په امنیتي قواوو بریدونه زیات شوی دي. پوزامدارنګ ویلی دی چې په سیمه کې د لټون عملیات باید پیل شي او وی عملیات د وخته پیل شي ودي عواملین به عدالت ته وسپارل شي. درنوریدونکو په دې مسلو باندې لګرو سغګیګو یو سوشي به تاسو صبر وکئ، انتظار وکئ. قدرمن اوریدونکو د مهاجرو د حقوقو مدافع ګلولي پسرلی ویلي دي چې په اروپا کې د مهاجرو واړه جرایم د عامه افکارو په ذهنونو باندې تاثیر کوي، د حکومتونو په پالیسۍ باندې تاثیر کوي او بیا مهاجرو ته مشکلات پیښیږي. زه غواړم له ګروسه د ګلولي په سړي سره په همدې ارتباط خبرې وکم. او د جون شلمه تاسې ته موږ مخکې ویل چې د مهاجرو نړیواله ورځ و. سکال د جون شلمه په داسې حال کې ون منځر شو چې په ایران کې یو شمیر مهاجرو شکایت کړی دی، ویل دي چې دوی ډېر ستونزې لري. د نورو ستونزو نه علاوه یو موضوع ده چې د دوی ماشومان په خونځه یو کې نه شاملېږي او نشي شاملې دي، مشکلات ورته موجود دي په دې برخه کې. نو اوس په همدې حق له چې مهاجر په ایران کې ستونزې لري او ماشومان په تعلیمي ساحه کې ستونزې لري، زمونږ همکار سمیع الله جلالزی یو راپور برابر کړی دی. دا راپورټ واوري روسته د صدیقي صاحب سره غږیږم.
ایران د افغانستان هغه ګاونډي هیواد دی چې د لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. خو په یاد هیواد کې افغان کډوال د ګڼو جدي ستونزو خبره کوي او وایي چې حقونه یې تامین نه دي.
افغانان دا مهال په ایران کې له انساني کرامتونو نه محروم دي. نه یوازې دا چې له انساني کرامتونو نه محروم دي، بلکې دوی تحقیر کیږي، جزا ورکول کیږي او حتی په هم مازر کې پتی وشتل کیږي.
ښاغلی بهادری زیاتوي چې په ایران کې د افغانانو ویزې او د کار جوازونه په وخت نه تمدیدېږي او په ډیر زور یې ترلاسه کوي. نو موري زیاتوي په ایران کې ماشومان سختو کارونو ته اړ کیږي، هغه کارونه چې د نورو هیوادونو بعض نه ورته کوي.
تر ټولو غټ مشکلات دغه دي چې قانوني اسناد نه لري، هغه روزمز یا بوجانه حقوق کوم پیسې چې تا کوم کار کړی دا هغه تا ته سب کار نه درکوي، هغه پیسې تا نه خوري. موږ نه شکایت کولای سو او نظم غت سو کاوري.
په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرې د معلوماتو لمخې اوس مهال په ایران کې 2.8 میلیون افغان کډوال اوسیږي چې 3,6 لک د اوسېدو قانوني اسناد لري، 2,6 لک نور پاسپورت لري او 5,000 نور بې اسناد دي. ایران ته د افغان کډوالو شمیر وروسته لږ یو ځل بیا زیات شو چې د 2018 کال په اګست کې جمهوری نظام سقوط وکړ او د پخواني حکومت ګڼ شمیر مامورین، پوځیان، خبریالان، سیاستوال او مدني فعالان د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو له ویرې نوموړي هیواد ته ولاړل.
کسانی که به ایران مهاجر شدن اینجا در قدم اول نسبت نبود اسناد اقامتی که بازداشت و اخراج.
قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې د مهاجرو د حقوقو مدافع احمد الله صدیقی صاحب سره غواړم خبرې وکړم، ګورم چې پروګرام ته راغلی دی یا نه. صدیقی صاحب محترم، زما غاوري ستړی مشي پروګرام ته.
سلامونه، وخت
بخیر. بله، مننه تاسو نه صدیقی صاحب. موږ مخکې یو رپورت درلودو چې همکار مو جلالی صاحب برابر کړی و په ایران کې د مهاجرو د ستونزو په ارتباط، او په دې کې د نورو ستونزو نه علاوه یو خبره دا و چې د دوی ماشومان مشکلات لري ښوونځیو کې د داخلېدو په برخه کې. ډیرو کمو ماشومانو دغه چانس یا فرصت برابر شوی دی چې دوی وکړي ښوونځي ته لاړ شي. نو زما سوال دا دی چې د دې اصلي وجبه اول د دې ټول ستونزو په ارتباط سوي چې ایران کې مهاجر ډېر ستونزې لري، دا د تعلیم په مسله بل ګرسته وغږی کوي. د دوی د ستونزو اصلي وجه څه ده؟ ځکه دوی خو مهاجر دي، هلته ملګري ملتونو د مهاجر د قانون په اساس باید هغه حقوق ولري لکه نور دنیا کې چې لري. درست؟
اغل ادم سلامونه تاسو ته محترم لیدونکو ته. د ایران ستونزه که وګورو، دا د وسنه نه ده، دا کلونه کلونه کېږي چې په مختلف موضوعاتو کې سیاسي موضوع ورته هم واړو، سیاسي ته ماړول کیږي او نور هغه شخصي خصومتونه چې د افغانانو سره چې دوی لري هغه بل غټ دلیل کېدلی شي. چې دا البته خلاف قوانینو دی، خو بیا هم ایران خو هغه ایران تاسو معلومه ده چې هغه ملک دی چې کلونه کیږي چې د نړیوالو سره اړیکې خینې دي، او همدارنګه د خصوصا د کډوالۍ په حساب کې چرته شو افغانان همیش افغانان یې ځپلې دي او افغانان یې بې عزته کړي دي. نو دغه ستونزې څو اړخونه لري لکه څنګه ما دا ونه وکړه، سیاسي کېدل شي او شخصي خصومتونه هم د افغانانو سره دي.
مګر دوی خو مسؤلیتونه هم لري کنه سین قصب. د خود مهاجرت قوانين دي او ایران خو باید د دې قوانینو رعایت وکړي کنه، خصوصا بیا د تعلیم په برخه کې د مهاجر او ماشومان چې نشي کولای تعلیم او خونځي او تبرشي خونځي او کې داخل شي. دا خو د سې موضوع ده چې باید په دې کې خپل ملګري ملتونه کدوې د قانون امزا کړي او باید د پښتنو کې کنه.
نو ملګری ملتونه خو ډیر سیزونه امضا کړی دي ډېر هوادونو سره کمی وسه پورې تر هغه کړی هغه ته یې رسیدګي کړی دا چې دته یو کی دا خو انساني حق دی دا نه یوازې البته د افغانانو سره باید کچېری هر انسان دا د تعلیم حق لري کته سره خپل لند خپل او تیم خپل هیواد ته ورل ته خلک تعلیم ته حق لري نو اعلان نه بس راغی سره توقع وکي نو دا هغه موضوعات دي چې نړیوال باید په دې باندې عمل وکړي او اکشن واخلي ترڅو دا موضوعات حل کړي کچېری سیاسي موضوع وي هم باید یو طرفه شي او کچېری شخصي مسائل دي هم باید دا یو طرفه شي د کې خپل افغانان حسین شي کول د کاغوی تخپل اسنادونه لري وهل کیږي زپل کیږي مونږ او تاسو نړیواله شاهدان دي چې وسو د ول افغانان اما چا په غک پورته نه کوي دا ډیر سیاسي موضوعات د کې ستاره چې نړیوال باید خصوصا د بشري حقوقو ادارې باید دا کار وکړي
یعنی تاسو فکر کوئ چې د مهاجر چې په ایران کې تر کومه حد مشکلات لري دا ټول مشکلات په دې پورې اړه لري چې ریښه سیاسي ده ایران خو به
تر ډیره حدا پورې سیاسي ریښه سیاسي ده باندې دا وسته نه دا کلونه کیږي دا تقریبا
مګر ایران خو د طالبانو سره خې اړیکې پالیسي روابط ورسره لري
او هغه د خپل شخصي ګټي دي کټالبانو ترازون او طالبان خو هغه خلک نه دي چې دوی زموږ ته حق ورکي هغه خپل په شپږ نه ډیر میلیونه انجونې په خپل افغانستان کې دننه په کور کې دننه د تعلیم حق نه لري نو دوی بیا څنګه کولای شي چې ایران ته وای یا نور هیوادونو ته وای چې تاسو افغانان تعلیم ته پریږدئ هغه به ورته وای تاسو خپل دننه هیواد کې اول خپل ځان اصلاح کړئ بیا موږ سره خبرې وکړئ او کوم اړیکم چې د ایران او نور هیوادونو سره لري هغه د خپل شخصي ګټو لپاره طالبان لري
یعنی تاسو فکر کوئ چې د افغان مهاجرو مشکل چې په ایران کې هغه د غوډ ماشومان مشکل دي چې خونځي ته نشي تللې او داخله نشي اخستلې دا موضوع حل نه لري بله
حل لري قانوني لار لري ځکه چې کچېری د کډوالو قانون سره صحیح ده چې مخالفت وکړي ایران و مخالفت کوي خو ځکه نړیوال او همدارنګه بشري حقوقو سازمانونه باید عمل وکړي او اکټ وکړي تر څو چې فشار راوړل شي په ایران باندې چې تاسو خو هوکړه کړي دا د نړیوالو او کډوالو په قانون لمخنه تاسو باید د وطنوال چل تدې کده هر نړی هر ګوټ نوی الته باید دوی د تعلیم حق لري خو ما څنګه مخکې یادونه وکړل چې سیاسي ده د کې نور مذهبي مسائل هم ستاسو ده کې او خصوصا د افغانانو سره هغه شخصي خصومتونه چې دی هغه تر ډیرو کلونو راهیسه په ایران کې دوام لري او ما تاسو شاهدان یو
ډیره مننه صدیق صاحب محترم یو څو شی به تاسو صبر وکړي نو بیرته راځم بیا په امریکا کې د افغانانو په مسایلو در سره غږیږم
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه مواسق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمهیزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري له یک شنبه تر پنج شنبه د واشنگټن څخه په ژوندۍ بڼه
د نن او وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو د مهاجرو پښتونزو په تیر بیا د افغان مهاجرو پښتونزو باندې غږیږو د جون شلمه د مهاجرت یا د مهاجرو نړیواله ورځ وه په همدې مناسبت غواړو د مهاجرو په مسایلو باندې لګرانه واچو په ایران کې د مهاجرو پښتونزو تاسو رپورټوم اوریدو او سړي کیسه په نظر هم ورک بل موضوع دا چې د مهاجرو د حقوقو مدافع ګولولي پسرلی ویلې دي چې په اروپا کې د مهاجرو واړه واړه جرایم د دې بایس کیږي چې د عامه افکارو په ذهنیت باندې اغیزه وکړي او د حکومتونو په پالیسیو سخت اغیزه وکړي ګولولي پسرلی ویلې دي چې زیاتره وخت جرایمو کې چې راپورټونه نشریږي په هغه کې مبالغه هم کیږي او دا مبالغه بیا د دې سبب کیږي چې مهاجر چې په کومل کې وی په اروپا کې او هغه درخواستي ورکړي چلته ومنل شي د منلو په پروسه کې مشکلات پیښیږي او په اسانه باندې نه منل کیږي او بل خبرې دام کړي دا چې وی ولسونه هم بیا چې په دې مسایلو باندې خبر شي نه غواړي چې د مهاجرو د میشتېدو د پروګرامونو ملاتړ وکړي نو راځي اول په همدې برخه کې یو مرکه واوري چې زمون همکارې د ګولولي پسرلی سره اجرا کړې ده او موجوده ده. دا به واورو رو سبب بیرته د صدیقي صاحب سره وغږیږم.
بدبختانه کډوال هغه وخت په نیوز کې خبرونه کې راځي کله چې منفی شي وسی مثبت شي، هغه ډېر کم وخت کډوال په خبرونه کې راځي. همدغه په جرمني کې کوم کار چې وسی په نورو ځای کې دلته کزچ کله د کډوال په اړه خبرې کوم مثبت اړخ ته په تنه سبې خلک ماده دغه منفی اړخ نه راپیا دی. بیا وته زما چې دا د شګنه چې کډوال هم انسانان دي، کله چې کډوال جرم کوي باید مجازات سی هغه محکمې ته لاړ شي سندواله ته معرفي سنو. او د برتانیا او د اروپا د حالات داس د جرمني چې دوی یو بانه غواړي مهاجرینو ته، او دین بهترینه بانه نه پیدا کیږي چې کله وي غیر قانوني کارونه کوي یا په داس جرمونه کوي چې بیا هغه خلک د مهاجرینو خلاف دغه ګوره تاسو مونږ وایي چې داخله تاسو تر خپل د بلور داس جرمونه کوي. نه ده په کار چې څوک جرم وکړي، خو که څوک جرم کوي یو انسان د جرم کوي باید هغه سره د دې چې ټول مهاجرینو ته په دې مجرم پسترګه وکړل شي، هغه یو سره باید قانوني رویه وسی قانوني چارې مخترار شي. نو په برتانیا کې
سم وایست خود دوی د هر یو کډوال پر اوګو باندې ډیر یو لوی مسولیت هم پروت دی، ځکه یو کډوال د ټولو کډوالو استازیتوب هم کوي کنه. که یو د کډوال یو جرم ثبتیږي نور کډوال هم ورسره بدنامیږي، نو دا مسلې ته په خپل د کډوالو توجه څنګه اړولای شو؟
دا مهم موضوع کلام چې زما جنرال سره یې متزوړه کې هر کوز د برتانیا کې حالت ټول ډېر کم مهاجرین حالت وو. به یو هوټل خلاص چې ډېر ش افغانان او ډېر کوردار تقریبا شپږ اتیا مهاجرین راغله، هغه خلک هغه ولسوالۍ او شاروالۍ او د پارلمان غړي ټول خلک په خلاف هغه ځل تر سره جرمونه راوړي دي چې یو موږ ته مشکل جوړ کی او ډاکټرانو سره به وخت نه پیدا کیږي. ما ول چې ګوره انسانان دې راضي هغه ته پناه غواړي. کله چې هغه راغله اوس سره ماول دغه ما ول چې ګوره تاسو په نمائندګۍ دی او افغان په صفت دی او مهاجر په صفت تاسو د شکارونه کې سبا د خلکو د زم چې سترګې راس موبل دا چې دی تاسو د افغانستان سفیران دلته تاسو دی ټول مهاجرونه سفیران دي تقریبا برتانیا کې یا په دنیا کې 100 میلیونه شاوخوا مهاجرین دي. یو مهاجر چې غلط کارو کې ټول ته ګوتنی ورکی یو کله یو مهاجر خکارو کې هم مثبت اخیم مهاجر کې یو ورکی مثلا د هفته د مهاجرونو نړیواله هفته ده. په دې هفته کې د مهاجرونو کوم کنټریبیوشن کوم کومک چې سوسایټي سره معاشره سره کړی دا غواره کې بحث کیږي. نو مهاجرونو ته باید دا مسیج ورسیږي مثلا څو مخکې په فرانسې کې مظاهره وي د افغانانو یواز دانش افغانانو ته افغانستان ته بدنوم ورکی هغه نور مهاجرینو ته بدنوم ورکی زه باید څه کارونه کوم چې به خلک دې یواز نه چې ماته ګوتونی سي هغه ټول افغانانو ته ګوتونی سي افغانستان ته ګوتونی سي نور مهاجرینو کډوالو ته ګوتونی.
بالکل په خپل په ټولنه کې د په اروپا کې اروپایان د کډوالو په تړاو زه فکر کوم په دې روسي یو کې د هغوی نظر هم اوښتې ده. یو څه وخت مخه د دوی همدردی زیاته او نظر په اوس چې مونږ ګورو دي رات په څوي پسرلای سي
زما دا لاس کال وو چې پندر کې مبارزه کوم اډوکسي کمپاین کوم چې ماجرن ته خراغ لاس وو چې هغه سرمرسته حکومت او روسیا هغه سره هم راځي همدغه وسی. خو په دې تیر کې څوک مخکې د اروپای اتحادیه پارلمان د انتخاباتو په اړه کې هغه پارټیانو هغه ګوندونو انتخابات وګټل کوم چې د ماجرنو د کډوالو د خارجانو په خلاف. نو خلک د خلکو دلته د مختلف مسایل مثلا په برتانیا کې خلک مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري، نو مثلا یا د هیلث دغه روغتیا ته چې لاسرسی سي نه لري ټول مشکلات پېچانه پېچا ورته پی. بیا وایي چې مثلا په برتانیا کې یو ورځ 8 میلیونه پاوند په هوټل باندې مصرفي کوم ځای چې مهاجرین پراته دي. بیا خلک وایي چې ګوره زما یو برتانیي په صفت زما ژوند سخت دی، ځکه سم ورکوي زه د بیلونه دي بار کو دي وو دي بار بیل نه سم ورکوي ولی مهاجرین په هوټل کې پراته دي. خپل خلک نو غواړي رايي واخلي خلک ډارې ګوري مهاجرین را روان دي کډوال را روان دي زموږ کلتور بدل
سره. نو د غیر قانوني تګ خبره مو وکړه، حتی د ایتالیا په سواحلو کې د زیات شمیر کښتیو د ډوبېدو له امله د افغانانو د مړینې خبرونه هم خپاره شوې دي. د دې لارې نه څومره شمیر کډوال د تګ کوشش کوي، څومره پکې افغانان دي، او آیا تاسو دوی ته مشوره ورکوي چې دومره له خطرناکو لارو چارو دوی اروپا ته
ور ورسوي؟ ځدان زمون مشوره خور هم ده چې غیر قانوني لارو باندې د سخت غریزو دي لارو باندې مرزه ده کې مرګونه دي. خو خلک خپل حالات ته ګوري، خپل مشکلات ته ګوري. تقریبا تیر لس کالو کې آی او ایم د ماجرن نړیوال ادارې و چې تقریبا درش په تزر خلک مرسوي دي، په سمندرو کې ډوب شوی دي، په سهار په افریقا کې مرسوي دي. ځات خلک چې ایتالیا ته راځي، دادي تونسیا او لیبیا او دغه شمالي افریقا شوه دون راځي، او د افغانستان ځات خلک دي ترکیه یونان ته راځي، که هم ځینې کشتۍ ترکیه نه ایټالیا ته هم ځي، بدبختانه ډېر خلک پکې ډوبېږي یا کشتۍ خرابېږي، لوی مساحت دی. نو زما کلم چې زه چا سره غږېږم یا مشوره ورکوم چې تاسو کوم کوشش وکړئ چې په قانوني لارو راشي. زه په دې هم پوهېږم چې قانوني لارې ډېرې کمې دي. نو زما خبرې زیاتره وخت کې مسؤولینو ته قانون جوړول کو خلکو ته چې تاسو داسې قانونونه جوړ کړئ، مثلا یوکرین نه خلک ولې په کشتۍ کې نه راځي، یوکرین نه خلک ولې غیر قانوني نه راځي، ځکه هغوی ته تاسو قانوني ویزې، هغوی ته قانوني لارې تاسو برابرې کړي دي.
قدر من اوریدونکو، په اروپا کې د مهاجرو د ستونزو په باره کې مو زمنګ د همکار خایسې سعادت لامې مرکه واورید چې په اروپا کې د مهاجرو د حقوقو مدافع ګلولي پسرلی سره وغږېده او کوم معلومات چې خبرو شو غواړم اوس په همدې ارتباط د خپل میلمه احمد الله صدیقي صاحب نظر وارم. صدیقي صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ چې دغه اروپا کې چې رپورټونه وي مهاجر جرایم کې اختوی جرمونه کوي، د دې علت بسی وي مهاجر خو مشکلات لري، مګر هلته بیا قوانین دي، اصلي وجه بسی وي ستا په فکر دا د خپلو مهاجرو خپلې ستونزې دي که نور مشکلات دي؟
اغل زیبا، مسئولیت فردی دی، باید مخکې لدنه دا وایم چې مسئولیت ته دا جرم چې دی دا فردی دی، انسانانه چې کوي باید فرد ته سزا ورکړل شي. کپار نړۍ په هر ګوټ کې وي مسئولیتونه فردی دي. ستونزې ډېرې زیاتې دي که د نړۍ په هر ګوټ ته ولاړ شئ، د افغانانو ستونزې ډېرې زیاتې دي. نه یوازې دا چې افغانان هلته اقتصادي ستونزې لري، د اسنادونو ستونزې کلونه کلونه کېږي، بې اسناد او بې سرنوشته پراته دي. همدغه علت کېږي چې د دوی هغه حوصله، د دوی هر څه نو پای ته رسېږي. نو دا یوه مسله ده، جنگ هېڅ چېرته او همدارنګه جرم باید ونه شي، خو انسانان دی په فائده ورځ په پای کې انسانان دي، انسانان همیش جرم او دغه سیالات کیږي. خو بیا هم زوایم چې مسؤلیتونه فردي دي، باید فرد صدا ورکړل شي. خو دا یوازنی مسله ده چې مخکې په سلی صاحب هم دا یادونه وکړله، چې کله یو کار وشي د کډوالو په اړه هغه بیا د میډیا سر خط کې راسي، خصوصا بیا مسلمانه طبقه چې بیا پاره کې افغانان چې وي، نو هر یو بیا په هغه باندې غږیږي او چې مسلمانانو داسې وکړل، افغانان داسې وکړل. دغه موقع ده چې هغه قانون جوړون کې چې د مهاجرو د کډوالو خلاف دی، هغه د پاره ولاره جوړیږي. دا نه یوازې په اروپا کې، په امریکا کې هم داسې ده.
بله، قوانینو کې بدلون راځي، درست.
بله، څنګه چې افغان اجاسمنت اکټ نه دی قبول شوی، یو دلیل یې غټترین دلیل هم دغه دی چې دغه قانون جوړون کې چې دغه اکټ او دغه د افغانانو په اړه خلاف یو، هم دغه و چې د کې وسره کم خلک راغلي، دا جرمونه بسنګ کې، دا سابقه جرمي سابقه لري کنه لري، دا ټول موضوعات دي چې بیا د کډوالو په هغه پروسې باندې ډیره منفي اغیزه کوي.
یعنی فکر کوي چې په دې باره کې کېده شي کمپین شي، مهاجر دې ته متوجي شي چې په یو ملک چې ژوند کوم، باید د هغه ملک قانون چې څنګه په نورو تطبیقیږي په ما هم تطبیقیږي، نو باید رعایت وکم. اما کله کله مهاجر عموما په هر ځای کې چې وي، تاسو پوهیږئ چې دوی خپل فاميلي مشکلات هم لري، نورې ستونزې هم لري، زیاتره مثلا لکه تاسو چې ویلي نوي منل شي وي، د دې نه کړیږي، خو باید د حل خو یو لار وی کنه. دغه مهاجر ته د سي کورسونه دایریږي، دا تازه چورزی دوی د ملک په قوانینو باندې پویږي، دوی ته کوم پروګرام شته دی نشته دی، څنګه کېده شي دغه نقیصه هغه شي رف شي، ځکه دا خو کده دنیا ده، د مهاجر سند خو بالکل نور کیږي. نو هم د سي باید امه ولري، زیات او کم بوي، اما ادامه خو بلري د حل لارې سره.
بل هم داسې په کانفلیکټ کې وایي چې تر څو انسانان وي او چېرته هلته به جنجالونه او مشکلات ستونزې به وي. نو امریکا که مثال د امریکا ورکړو، دلته که څوک کله چې مهاجر راځي، کډوال راځي، دلته دوی لپاره کلچر اورینټیشن ورته وایي کنه، هغه د کلتور او د عناناتو اورینټیشنونه ورته ورکول کیږي، او داسې تقریبا په سات کلچر اورینټیشن دا ورته ورکول کیږي. دا ایجنسیان چې دي، دا بیا میشتیدنې ایجنسیانې تقریبا چې وسه شمیر درې نیم ساو دفترونو تر رسیدلی،
یعنی دا عمومي ده
پروګرام لري،
او به خیر دغه پروګرام چې په قوانینو باندې دغه مهاجر پوشي کوم ملک ته چیزی، دا عمومي پروګرام دی چې حالت ورته خول کیږي چې د دلته د مل قانون چې شه دی، څه باید او کې څه باید نه کې، عمومي پروګرام دی. بله، هر ملک لري کنه،
اې ولري خدا هغه خلکو د پاره دی چې دا قانوني یو ملک ترازی،
ها
غیر قانوني چې راځین، واغه کمپونو کې، نو کمپونو کې امکان دی ولري چې په اروپایي هوادونو کې هم داسې واغه باید وي د کلچر اورینټیشن او موضوع باید وي. خو دلته بیا زما او ستاو د نورو افغانانو یا هر یو چې په دغه برخه کې کار کوي د مسولیت هم د چامه په هواوي وکي، لکه زه څنګه چې عامه په هواوي ویډیوګانې افتونه کې دوه درې جوړوم همدغه موضوعاتو پاړه چې که امریکا ته د څه باید وکړي، اروپا ته د څه باید وکړي، خصوصا که د افغانانو په مشکلاتو ستونزو باندې راشو، ډېرې ستونزې د فاميلي ستونزې هم دلته په امریکا کې بونګ ډیرو ګورو فاميلي ستونزې ډېرې زیاتې دي، هغه کړکې چې دغه مسایل همسته ډومېسټک وایلنس چې ورته وي دا همسته کورنۍ ته تاریخ وایي.
سړي قصې به هم تاسو نه غواړم، لکه صبر وکړئ بیرته لازم تاسو سره غږیږم بیا په همدې موضوع مسایل باندې. مننه
ساتمن.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن نغښتې دي چې هغه خاصي ویزې چې افغانانو ته ورکول کیږي هغه کې د ویلګا سانتیار شي او دا پروسه دي شفافه وي. نو په دې برخه کې د امریکا غږ د آشنا تلویزیون همکار وحید فیضی یو راپور برابر کړی دی. صدیقي صاحب دا په ګډه وورو بیرته به بیا تاسو سره وغږیږم.
د جون شلمه د کډوال د نړیوال ورځ سره هممهاله په متحده ایالاتو کې د مهاجرت د برخي یو شمیر چرواکي وایي هغه شمیر افغانان چې د 2020 کال د اگست ل 15 څخه وروسته د بشر دوستي ویزو لمخې متحده ایالات ته راغلي دي، نږدې 90% کسانو په امریکا کې د وسیدو اسناد ترلاسه کړي دي.
د امریکایي حکومت له خوا نه د شمیرې ځاغه په پرولې کې راغلي دي. یو وخت کې دی ویلي و چې امکان ده نوې فیصد د اسایلم کیسونه کابل سویډي د بورډر له خوا نه څومره کسان وس امریکا ته شامل سویډي امکان ده لس زره یا زیاتره کسان افغانان د بورډر نه راغلي. خو د حکومت له خوا نه سټاتستکس د کیسونه څومره کابل سویډي څومره محکمې ته تللي دي څومره د هغه انفورمیشن اویلیبل تر اوسه نشته.
په ورته وخت کې د ژغورنې نړیوال کمیټې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې څخه وغوښتل چې د مهاجرت د ځانګړو ویزو او بشرپال ویزو د دوسیو د ارزولو په برخه کې شفافیت رامنځته او په دغه پروګرام کې اصلاحات زیات کړي. همداشان دغه کمیټې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس څخه هم وغوښتل چې د افغانانو د بیا میشتېدو د تنظیم قانون تصویب کړي ترڅو د امریکا د متحده ایالاتو افغان متحدین چې په مشهود ډول په امریکا کې اوسیږي په دغه هیواد کې د دایمي پاتې کېدو او د خپل ژوند جوړولو حقوقي داد ولري.
مګي کسای کې با کیسای مختلف آمدن سایبی هستن یا بعضی کیسای پی 1 و پی 2 اینا هستن، کارایشون بسیار به خوبی پیش میرن که البته بعضیشون گرین کارت گرفته، بعضی هاشون مثلا با مریکلشون بکراوند چک ایناشون منتظر است که همیشه مثلا کسای که با پناهندگی و اینا کیسایشون رو داده اونا هم در جریان هست، ولی یک مدت زمان میگیره ولی بسیار به خوبی پیش میرن.
د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په زګونو نور افغانان چې د امریکا او د نور متحدین لخوا د تخلیه په پروسه کې امریکا ته انتقال شوي د افغان کډوالو د بیا میشدو د قانون تصویب یا افغان اجسمنت اکټ منتظر دي. که دا قانون منظور شي امریکا ته د تللو افغانان د میشت کېدو لپاره بهیر به چټک او لومړیتوب ورکړ شي.
افغانان چې په پرولي باندې راغلي و دي دوه لارې درې لارې درلودلې، مخکې ما ویل چې دې کولای شوای اسالي که دې کام اپروول ایچ آر ټول شان لري خپل کارونه مخته راسي. دوهم لار ده په اسایلم لاره، او اسایلم د افغانانو لپاره فاست ټرک زوتر کوي ورته په نور کسانو لپاره کلو په کلو نیسي چې د دې اسایلم کیس مخته ویسي. دریم لاره وه د دې د فیملی بیس له خوا نه، او کسان که پی 1 پی 2 باندې راځي پی 1 پی 2 رقم رقم کاتګوریز پروسس دي.
د فرانس پرس خبری آژانس د معلومات لمخې سکال د یو سلو او یا هیوادونو لکتر لګ یو اشاره دریم نو سیدون کی د امریکا د جنوبی سرحد لارې متحده ایالات ترغلی چې په دوی کې یو شمیر افغانان هم شامل دي.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبر یلان مو د واشنگتن ل استودیو غان
سلامونه ستړي مشي
ز خایسته سعادت لامیم
ز احمد شکیبیم
ز ګالیا رانا نورستانیم
ز احسان لاریم زم
سیمه او نړۍ په ورستې او حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې ځانګړي